آمدید.
ډیره مننه ښاغلی فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د بین الافغاني خبرو د جر پیل غوښتنې ډېرې شوې. دا ځل کابل کې د امریکا سفارت له افغان چارواکو غوښتي چې دې لاره کې ګامونه ګړندي کړي. په ټولنیزو رسنیو کې تر پراخو اعتراضونو وروسته ایران د هغو ځوانانو د اعدام حکم ځنډولی چې عامه شتمنیو ته په زیان رسولو محکوم دي. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي هر څومره ژر چې کیږي باید بین الافغاني خبرې پیل شي. په ختیځو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزرن یا واکسین کمپاین پیلېږي او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر د عراق له صدراعظم سره کتلی دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا شارج دافیر رارس ویلسن وایي افغانانو د سولې لپاره خپله بې صبري په ډاګه کړې او اوس باید بین الافغاني خبرې پیل شي. هغه پرون ماښام پر ټویټر باندې په دې اړه څو پیغامونه خپاره کړي. ښاغلي ویلسن ویلي بین الافغاني خبرې دې پیل شي څو د ودایمي او جامع اوربند په ټینګښت باندې بحثونو ته لاره هواره شي. د امریکا شارج دافیر دا ټویټونه له پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف سره تر غونډې وروسته کړي. د دواړو د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ په سیاسي جوړجاړي کې عمده رول درلود. نن په افغانستان کې په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلېږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسین څانګې د عامه پوهاوي او اړیکو مشر ډاکټر ګلاجان ایوب یکشنبه ازادي راډیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی، نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول، خصوصا دغه کمپاین د نورو سره ځانګړنه دا ده چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی.
ښاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي. تمه ده چې د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري په 2 میاشتو کې پلی شي. افغانستان د نړۍ له هغو محدود هیوادونو دی چې پکې د ماشومانو ګزر نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. نن دوشنبه د جولای 6مه د شطرنج نړیواله ورځ د شطرنج نړیوال فدراسیون به دا ورځ د کووډ 19 ناروغۍ په سبب د لګیدلو محدودیتونو له امله په آنلاین لوبو او نندارو ولمانځي. په کابل کې هم دغه لوبو ته چمتووالی نیول شوی خو په آنلاین بڼه. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف پرون عراق ته تللی و او هلته د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی په شمول له یو شمیر لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. ظریف د کاظمی تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې دی وغښتلی او سوله ییز عراق غوښتونکی دی.
برای ما عراق قدیم
دای وای یو غختلی سولیز او سوکاله عراق داس عراق چې لخپلو ټولو غونډیو هیوادونو سره راغنده اړیکې ولري زموږ د خپل سوکاله ثبات او سولې معادل دی. ظریف داسې وخت عراق ته تللی و چې کاظمی د سیمې د پیچلو مسایلو د حل لپاره هڅه کوي او تمه ده د ایران یو ستر رقیب سعودي عربستان ته ولاړ شي. تمه ده چې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اقتصادي همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. دای سبا ایران ته هم روان دی او هلته به د دغه هیواد له مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای سره وګوري. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه هواد پارلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړي. دغه ټاکنې پرون یک شنبه تر سره شوې چې 1455 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسی جرګه 250 څوکۍ لري. د 2011 کال مارچ راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې دا دغه هواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنه جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل شوي، میلیونونه کسان په کور دننه بې ځایه شوي او شاوخوا 15 میلیونه سوریایانو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده. او د اروپای ټولنې مشران له هغو اروپایي هیوادونو سره چې کورونا ویروس سخت ځپلی د وړیا مرستو او پورونو د اندازې په اړه په یو نظر ندی. دا موضوع پرون ناوخته یو اروپایي ډیپلومات په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مشرانو تر دروي ورځنیو خبرو وروسته رویټرز خبری آژانس ته وکړه. هغه وویل مشران د اروپایي ټولنې هغو غړو ته چې کورونا سخت ځپلی د مرستو او پورونو په اندازې باندې هیڅ موافقې ته ندی رسیدلی. اخوا د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اروپا شورا مشر چارلس مایکل د یکشنبه په شپه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو مشران په یوې ماښامنۍ سره ټول کړي وو او هغوی ته یې د 250 میلیارد یورو ژغورندوی بستې وړاندیز وکړ. دا وړاندیز وار له مخې د شمالي اروپا د ځینو هیوادونو له مخالفت سره مخ شوی، خو چارلس د دې لپاره چې درې ورځنۍ خبرې له ناکامۍ سره مخ نه شي د مرستو اندازه یې 400 میلیارد او د پورونو اندازه یې له 250 میلیارد 350 میلیارد ته وړاندیز کړی. د اروپا اکثر هیوادونه د کرونا ویروس سخت ځپلی او اروپایي ټولنه په دې لټه کې ده چې په ځینو هیوادونو کې د اوښتو اقتصادي تاوانونو د جبران لپاره مرستې وکړي او پورونه ورکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. اوری چې په افغانستان کې د امریکا سفارت وایي د بین الافغاني خبرو د جر پیل لپاره باید د مصالحې عالی شورا جوړښت بشپړ شي، خو دغه شورا وایي جر دا کار کیږي.
ډیر زر هم د رهبری شورا او هم د عمومي مجمع لپاره د افغانستان فوال او نخبه کسان ورس زر به د رسمي توګه اعلان شي.
نن د شطرنج نړیواله ورځ د خبرونه کې به واوري چې دغه ورځ په څه معنی او څنګه لمانځل کیږي. ایران تر پراخو اعتراضونو وروسته د دریو ځوانانو د اعدام حکم وزنډوه.
توقف اجرای حکم سه اعدامی و بررسی مجدد پرونده.
د دریو اعدامیانو د حکم د اجرا ځنډول او د دوسیه بیاواری څېړنه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. د نورو مسایلو ترڅنګ دویم نیمایي کې د انصاف او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. په افغانستان کې د جګړې له تودیدو سره سولې ته او دغه راز بین الافغاني خبرو ته غوښتنې هم ډېرې شوي او راز تر بلې ټینګار دادی چې دا خبرې باید ژر تر ژره پیل شي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو یو وار بیا پر افغان حکومت غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې شته مسایل حل کړي. په کابل کې د امریکا شارج دافر راس ویلسن پرون په دې اړه څو ټویټونه کړي. ښاغلی ویلسن د بین الافغاني خبرو د ژر پیل او هم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د تطبیق په اهمیت غږېدلی. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یا بین الافغاني مذاکراتو پر پیل د امریکا بیاوري چنګار. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر راس ویلسن یک شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د افغانستان د حکومت په مشرانو غږ کوي چې نوی حکومت جوړ د ملي مصالحې لپاره د عالي شورا تشکیل، د بندیانو د تبادلې مسله د تمامه او د بین الافغاني خبرو د پیل په خوا دې حرکت وکړي. ښاغلی ویلسن زیاته کړې د افغانستان خلکو د سولې لپاره خپله بې صبري په ډاګه کړې او اوس یې وخت دی چې بین الافغاني خبرې پیل شي. څور پسې د دې خبره د یو دایمي او جامع اوربند په ټینګښت باندې بحثونو ته لار هواره شي. تر دې مخکې د جمعې په شپه د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې د بین الافغاني خبرو په ژر پیل ټینګار کړی و. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون د راس ویلسن تر ټوټن وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د یادې شورا د بشپړېدو په اړه ژر پریکړه کیږي.
تمه ده چې ډېر زر هم د رهبری شورا او هم د عمومي مجمع د پاره د افغانستان وړ او نخبه کسان د دغو مشورو په لار کې چې اوس یو نوملړ هم چمتو شوی ده دا نهایي شي او هرڅه زر به دا په رسمي توګه بیا اعلان شي.
خوزون زیاته کړه چې د کابینې په برخه کې هم د عبدالله د ټیم لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو د ژرپیل د کابینې په جوړیدو د ملي مصالحې د عالي شورا د بشپړېدو او د بندیانو د تبادلې په اړه بیګني ټویټونه له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف سره تر غونډې وروسته کړي. دا دواړه کسان د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په پروسه کې عمده رول درلود. شارژ دافیر ویلسن ویلي له ښاغلي کرزي او ښاغلي سیاف سره په غونډه کې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې د تطبیق په اهمیت هم خبرې کړي. د غنی او عبدالله هوکړه د ملي مصالحې په تشکیل او د سولې د پروسې په ټولو اړخونو تمرکز لري. ظاهرا دا کار روان دی خو د بین الافغاني خبرو د پیل په لار کې تر ټولو لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې ځنډ یادېږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجیه انوری په دې اړه پرونش په ازادي راډیو ته ویل
تاخیر در آغاز مذاکرات به خاطر تاکید بر
د خبرو په فایل کې زند له دواړو خواو د بندیانو د تبادله په تکمیل باندې ټینګار او د تاریخوالي کمښت سو یوې باوري او مناسبې فضا ته د نن شو. هیله من یو چې طالبان خبرو ته د آمادګۍ لپاره خپل حسې زیاتې کړي سو مخامخ خبرو ته ورشو
تا وارد مذاکرات مستقیم شویم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د 19مې تړون لمخې افغان حکومت د 15000 طالب بندیانو او طالبان د زرتنه حکومتي بندیانو خلاصون ته هڅول شوې. د بندیانو تبادله نږدې په ختمېدو و چې پکې د شپږ سوه هغو طالب بندیانو د خلاصون ځنډ لانجه جوړه کړه چې حکومت وایي په جرمونو تورن دي او نه یې خوشي کوي. حکومتي چارواکو له هغې ډلې د لومړي مرستیال ولسمشر امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤول رضوان مراد تېره اونۍ ویلي وو طالبان د بهرنیو په تېره بیا پاکستاني او بنګالي بندیانو خلاصون غواړي. طالبان د بندیانو په اړه په خپلو اعلامیو کې ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دي افغان حکومت ټول هغه 15000 طالب بندیان چې دوی لیست ور سپارلې خوشی کړي.
و موریدل چې په کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر له افغان مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو په وړاندې شته خندونه یا مسائل لري او دغه خبرې پیل کړي. دا چې دا پرله پسې ټینګارونه په څه معنی په دی اړه د نور تحلیل لپاره د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای را سره خبرونه ته ملګری شوی د سکایپ لاره. البته احمد زای سب خبرونه ته خراغلی سره لدی چې دواړه ډلې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته یو څنګه دې ښکارېدل خو په دې ورسوي کې په ظاهره اختلافونه رامنځته شوی هغه هم د بندیانو د خلاصون پر سر. او دا د یوس د امریکا سفارت وای چې باید شته خندونه یا مسائل ژر لمنځه ولاړ شي. فکر کوي خندونه جدیدي چې امریکا سفارت داسې څرګندونه کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه علیکم. متاسفانه چې خندونو ته په دغه مرحله کې که هغه واړه وي او که غټ باید د یو چلنج په شکل وکتل شي. که چیرته خندونو ته موږ د خند په شکل ونه ګورو په دې معنی چې دغه پروسه چې ډیر وخت یې ونیو ډیر مصارف پې وسو په دې معنی چې موږ ورته ارزښت نه ورکو. نو امریکي سفارت ته څه چې خپله د امریکي په مجموع کې امریکي هیواد ته په کار ول چې له پخوا څخه یې دغه موضوع ته حالت دې ته نوی پریښی چې خنډونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خنډونه په نحوي خپله د امریکي سستي هم وه چې هغه څه چې په کار و چې باید کار یې کړی په دې موضوع کې متاسفانه چې وی نه کړ چې بالاخره له دغسې یو حالت سره اوس موږ مخ شوي یو. حتی انګیرنې د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نه خوشي کېدلو کې هم په نحوي امریکې دغه فرمایش ورکړی و ځکه چې په یو حساب کې دای شي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دونه غوښتل چې دا بندیان خوشي شي چې بالاخره د دغومره نورو ستونزو لامل سو او تر اوسه پورې هغه مسایل چې د سولې لپاره ترسره شوي و متاسفانه اوس یې یو بد حالت سره مخ کړي دي او د داسې حالت سره چې بېاعتمادۍ فضا ته یې دواړو خواوې بولي.
بلې او احمدزی صاحب ستاسو سپارښتنې څه دي؟ افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ طالبانو ته پړاو ډېر حساس شوی دی، خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي اما اوس په ظاهره دغه مسله خنډ شوې.
افغان حکومت ته پکار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي. زه فکر کوم د انس حقانی خوشی کول د حکومت لپاره یو سره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سرو کرخونه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي، ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي. اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول، اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي. دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه، دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي. او له بله پلوه طالبانو ته هم په کار دی چې افغان بندیان چې څه ورسره پاتې دي، یعنی د حکومت بندیان، هغه دې خوشي کړي. او درېیمه مهمه موضوع دا ده چې خپله امریکای جمع پارتنران، یعنی د ناتو غړي هیوادونه دي، هم دغه توافق ته په هغه رقم چې په کار دی غاړه کیدی او عملی کی، دوی دی یو واحد نظر ته په مجموع کې ورسیږي د افغانستان د سولې په اړه مختلف نظریاتو باندې دی نو وسی. ځکه هم دغه اوس د امریکای د نن په سیاست کې هم مختلف نظریات دي، یو تعداد مخالف دم دی موضوع دی، یو تعداد موافق دی، یو تعداد یو نظر ورکی، یو تعداد بل، چې دغه په مجموع کې یو نو بے باوري او د نړیوال ملاتړ اګه د چا خبره نشتون خي. وخت چې دوی داسې وکی نو فکر نکوم چې دلته په سیمه کې بیا دی
د افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه هم غږی نشته. تاسو مخ کې د انس حقانی خوشی کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت حل ته په یو ډول سره قربانی ورکړه، لسرو کر خو تیر شو، انس حقانی خوشی ک خو اوس چې موضوع حساسه شوی او د تاسو په خبره نوې سلنه طالبان خلاصوي، د غورستیو 200 طالبانو کې دوی په بند کړی ده، فکر نکوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړی دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي. تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه د ډیره په خوانه دی. کچیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حد نه وای رسیدلی. تاسو وګورئ دلته مختلف ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر په مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغه نه غوښتل چې کارو کې دغه په منځ کې دغه سي کړی وي، دغه سي علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي. هغه لپاره د سولې تعریف دا دی چې کله سولې راشي په دې معنا د دوی هر څه لمنځه دی او دوی نسته، ځکه دوی ډیر نور حسابونه لري چې هغه باید حساب ورکړي. او متاسفانه هم دغه اوس هم سو باندې دي چې دلته یو تعداد په سیاسي لحاظ د دغه سولې موضوع سره جوړ نه دي، چې هغه واضح موضوعات دلته باید له خلکو سره شریکو، یو تعداد په قومي لحاظ، یو تعداد نور په مختلفو شکلونو د دغه سولې سره جوړ نه دي. دلته ځینې ستونزې شته سره لدی کده د غنی ومني هم بیا هم دلته ډېر نور ستونزې سره به موږ مخامخ شو چې اوس په اړه تا فکر نکو. شاید په قومي لحاظ یو تعداد پاسیږي او مخالفتونه د دې موضوع کې، نو په کار دا دي چې دوی د تر ټولو مخکې کډو کور دننه نه یو سیاست نوي د کور د باندې یو سیاست کوي، هم بیا هم موږ نتیجې ته نه رسوي. متاسفانه
په دې هیله چې دغه سیاست هم غږ شي کور مو ودان. په افغانستان کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې د سولې په روان بهیر او د بهیر ته د احتمالي ورپېښو غواښونو په اړه غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. شطرنج هم هغه لوبه ده چې تر ډیره یې سیاستوال کاروي. پخوانیو سیاستوالو او پاچاهانو هم په دې سیالۍ کې ښه رول درلود او دغه سیالۍ کوله. د افغانستان د شطرنج د فدراسیون مسؤلین وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل اوروي.
څوک چې نرد رالر راوړي وایم درد رالر راوړي، چې شطرنج رالر راوړي گویا رنج رالرا راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوې د دې بیتونو جوړونکي شطرنج رنج بللی. رښتیا هم دا دی چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالی کیږي د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولی. خو هر څه چې دی اوس مهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وای د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کیږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلابیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنې سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وایي دا کلمه د نثر په پرتله په نظم په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کیږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. دغه لوبه چې د دوو کسانو له لوري د لرګي په تخته ترسره کیږي 22 مهري یا دانی لري چې اوس مهال په افغانستان کې زیات شمیر مینوال او لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کیږي چې آن 2000 کال وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1943 میلادي کال کې جوړ شو چې په 1983 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 9 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
دی وایي افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومي سیالیو کې د سرو زرو د مډال ګټلو. ښاغلي ملکزاد وویل په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 13000 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوې. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نارویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، نوریاس نوری د زینو دی ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ایوریش ریوی خبرونه له افغانستان د امریکای زوکونو دی وتلو او پر د هواد د چین د نفوذ احتمالي زیاتوالی ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. د مطلب لیکوال له طالبان سره د امریکا د سولې د تړون او لمخې له دې هواد د امریکای زوکونو دی وتلو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه خبرداري ته چویلی او ک بیا له افغانستان ورته ګواخ متوجي شي د تندر په څیر به داسې حمله وکړي چې ساره نه دی لیدل شوی، اشاره کوي او لیکي دا چې کدا ډول حمله کیږي اغیز به څه وي دا به هغه وخت ښکارا شي. خدا واضح ده د قدرت هغه خلا چې په افغانستان کې د امریکا له وتلو وروسته رامنځته کیږي هغه به چینډه کوي. د لیکوال په باور د ته په پام چې چین به د افغانستان له طبیعي زیرمو چې تر 3 تریلیون ډالرو پورې اټکل شوي ګټه پورته کوي، ښایي دا ډول یوه حمله هم تر یوه حده پر خپل ځان حمله وبولي. ایوریش ریوی خبرونه په دې برخه کې په ایران کې د چین له ګټو د دفاع په اړه د چین د جګپوړي پوځي چارواکي د 2 کلونو مخکې خبرداري ته اشاره کوي او لیکي په ایران کې ډیره څېړونکو په 2012 کال کې د چین د خلکو د ازادي بخونکو پوځ د مشر دغه خبرداري چې ویلی وو چین به د ایران په ساتنه کې که هغه درېمه نړیواله جګړه هم وي زړه نازړه نشي مسله راپورته کړې وه. یوروی شهری وی خبرونه پسیمه که دی چین او هند دی نفوز دی زیادوالی حدسو تا په تیر بیاله ایران سره دی چین دی استراتیجیکو همکاریو دی ترون پرانا که کتنه کردی او دی چابهار بندر دی دوارو هند او چین دی سیالی یو دگر یاد کردی دی. هغه بندر چې د افغانستان حکومت له خپل نږدې متحد نوی ډیلی سره د ځمکې او اوبو له لارې د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره چې پر پاکستان د افغانستان اتکار راکموي ډیر مهم بولي. د خبرونې په لیکنه په ایران او افغانستان کې د چین د نفوذ د زیاتوالي یو هدف هم د هند د ګټو په نښه کول دي. چین غواړي منځنۍ آسیا، منځنۍ ختیځ او د هند سمندر ته د رسېدو لپاره له افغانستان او ایران څخه د ستراتیژیکو لارو په توګه کار واخلي او هم په دې توګه په آسیا کې د خپل سیال هند چې د امریکا متحد دی د نفوذ مخه ډپ کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د افغانستان په مسله کې د سیمې د بلې مهمې لوبغاړې روسیې په اړه ولیکنه خبره کړې او لیکي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نوې د خلکو ملاتړ خپل کړی او تر 2018 کال پورې به په قدرت کې وي او داسې ستراتیژي مخته کړي چې هدف یې په نړیواله کچه د متحدو ایالتونو د رول کمزوري کول دي. واشنگتن ټایمز لیکي پوتین دغه ستراتیژي د دې لپاره مخته وړي چې له متحدو ایالتونو غچ واخلي. د خبرونې په لیکنه پوتین په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد پاشل کېدل د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیتیکي ناورین یاد کړی او هڅه کوي چې هغه توجیه کړي. واشنگتن ټایمز په سوریه کې مداخله، د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله، په افغانستان کې د امریکایي او د متحدینو د پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته د پیسو ورکولو ادعا او ځینې نور د پوتین د دغو هڅو د څو بیلګو په توګه یاد کړي دي. واشنگتن ټایمز لیکي داسې ښکاري چې د پوتین ستراتیژي پر دې متمرکزه ده چې له چین سره چې له امریکا سره یې په اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې خپل اړیکې ښه کړي. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد پوځي ماته جبران کړي او هم غواړي دا مسله یقیني کړي چې متحده ایالات هم په افغانستان کې ډیر زیان وګالي.
اوس هم یو سیمه ایز راپور، ایران د هغو دریو ځوانانو د اعدام حکم ځنډولی چې پر حکم یې پراخ اعتراضونه وشول. دا ځوانان تورن و چې د تیر کال مظاهرو پر مهال یې عامه شتمنیو ته زیان رسولی. صفی الله ستانکزی د موضوع تفصیل.
د ایران سترې محکمې د تیر لړم د پراخ مظاهرو د دریو ګډونوالو په دوسیو باندې له بیا کتنې سره موافقه کړې او د هغوی د اعدام حکم یې ځنډولی دی. دا خبر د ایران دولتي تلویزیون ایرب پرون خپور کړ. د ایرب د خبرونو ویاند علی زهوریان.
توقف اجرای حکم سه اعدامی و بررسی مجدد پرونده.
د دریو اعدامیانو د حکم د اجرا ځنډول او د دوسیې بیاواری څېړنه. د تیر لړم په بلواو کې د تورنو بلواګرو د وکیلانو تر غوښتنې وروسته چې 404 اویایمه ماده تطبیق یا د دوسیې بیا کتنه دی وشي، سترې محکمې غوښتنه منلې ده.
این درخواست را پذیرفت.
د ایران حکومت ویلي د تورنو امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی له موبایلونو په ترلاسه شویو فلمونو کې لیدل کېږي چې دوی بانکونه، موټر او دولتي ودانۍ سوځولي. دغو دریو کسانو ته د اعدام حکم تیره اونۍ تایید شوی و، خو سملاسي ورسره د می اعداموي په نوم آنلاین کمپاین میلیونونه کسانو ترسره کړ. په دغه کمپاین کې چې د نړۍ د مشرانو او سیاستوالو پام یې هم واړو، د ایران په قضایه قوې غږ وشو چې د دغو اعدامونو څخه لاس واخلي. د می اعداموي هشټګ چې په ټویټر باندې نړیوال ټرند یا خوځښت رامنځته کړ، په لومړیو دوو ورځو کې تر 10 میلیونو زیاتو خلکو وکاراوه. د دغه کمپاین په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تیره اونۍ په خپل ټویټر باندې په فارسي ژبه لیکلي وو چې په ایران کې درې کسان په مظاهرو کې د ګډون په خاطر په مرګ محکوم شوي. هر وخت دوی د اعدام انتظار کېدای شي. د دغو دریو کسانو اعدام به نړۍ ته غمجن پیغام ورسوي او باید ترسره نه شي. په ایران کې تیر لړم میاشت خلکو د رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وکړې چې د مظاهرو لمن تقریبا ټولو ښارونو ته ورسېده. خلکو شعارونه ورکول چې له خرابه اقتصاد، د رژیم له ظلمونو او بیروزګارۍ په تنګ راغلي. ایراني ځواکونو په دغه هیواد کې د رژیم پلویو ملیشو یا بسیجانو په همکارۍ مظاهرچیان په پراخه کچه وځپل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر دسمبر د ایران د رژیم لخوا د مظاهرو تر ځپلو وروسته په یو بیان کې وویل ایرانی رژیم شاوخوا 1.5 زر مظاهرچیان وژلي. ایران کله هم د وژل شویو او ټپي شویو خلکو شمیرې خبرې نه کړې او د امریکا او نورو سازمانونو لخوا یې خبرې شوې شمیرې دروغ بللې. امنیست انټرنیشنل د لړم میاشتې د وژل شویو مظاهرچیانو شمیر 304 او یو بل بشري سازمان شاوخوا 400 یاد کړ.
اوس هم ستاسو څو اسمسونه اسماعیل دانش له ننګرهار کسمه ایس هیوادونه رښتینی همکاري وکړي نو د سولې په وړاندې پراته خندونه لمنځت لای شي. حافظ رحمت الله پردیس له هلمند نه وای سولې ته د رسېدو لار زموږ په یووالي کې ده نو افغانان د یووالي ته ژمن پاتې شي. محمد قاسم ځواک لیکلی وای که چیرې ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د یوې میاشتې د جنګ کولو توان هم نه لري. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې لدې سره ورسېدو د دې خبري مجلې د خبرونو یا خبري برخې پای